سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه هبه جوشي تاسې ازادي راډیو ته خوښ مخ کتر دي چې د خبرو مطالبه تلر شو خبرونه یش ویر متارز افغان میرمن او د بشری قانون خفالانو د ته دیلتون د لمړی میرمن میلانیا ترامپ ته یو پرانیست لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي په دې لیک کې چنن د سلواغنه هم خبر شو راغلی دی چې افغان خځې وینځونې د هیواد د تاریخ په تر ټولو تیاره پیړۍ کې ژوند تیروي په لیک کې د یادونه هم شوی چې میرمن ترامپ دی په افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي د لیک په یوه برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګلو پر غوښتنې هم ټینګار شوی په دا سال کې د چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان تیرونی د طالبانو د لوی مشر مولای بتله اخوندزاده او د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه کریم خان ویلي دي چې دا دوه طالب مشران د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض له کبله د بشریت پر ضد جنایتونو تورن دي تفان سبنګ وی چې سبا چهارشنبه د ازادي د طالب لیلار 8 میلیون ډالر لیلاموي په خطر خبري ایجنسی چې طالباني اداره کوینن پر خپل ایکس پانه پیو خبر کې ویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالر در سخت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمن وروسته په تیرو سورزو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو سره پر وړاندې راولوي ده د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو بیختې سوزولې دي د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی په بیان کې راغلی دی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د دې وزارت شکایتونو د اوریدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنې عالی او د ښځو نه سوې کیلوګرامه بیختې چې د سبزولو سالې څخه خطر لاسه شي وو سوزولې دي د پاکستان پاوز دا کوي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو بریټ ایشن کړی دی پاوز نن په وبند کې ویلي چې اسلام پالو وسلوالو هڅه کوله په چودونکو توکو بار یو موټر په قلعه عبدالله ولسوالۍ کې د پاوز په پوسټه کې ولوزوي خو باندې ځتوي چې د پاوز سرتیرو د بریټګرو مخونی ول او په نتیجه کې موټر بام د پوسټ له دیوال سره ولګید او وچاودید د پاوز باندې مخې په دې بریټ کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شول د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وخت مخته په پاوز او امنیتي ځواکونو عمل کې شي مسؤلیت یا د پاکستان طالبانو تحریک ٹی ٹی پی او یا د بلوچ بلتون پالو د پاوز پونو ډلې منلی ده په افغانستان کې د انجونو پر تعلیم د بندیز پړه په یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناکو اغېزو په اړه خبرداری ورکړل شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې باکیفیت زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده وایي چې طالبان د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدله کړې او ځینې مهم مسایل ترې ایستلې دي په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمیر تر رسمي اعلان شوي شمیرو څخه سوزلې زیات دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ د نړیوالې جنایي محکمې کوم ته د طالبانو خبرګون
څوک ضرر نشي رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي چې شرق په مقابل کې ودرېږي
د خوراکي موادو بې زیات فلید افغانانو ستونزې ډېرې کړې
مخکې کولای شو چې اتنه د خوراکي مواد نه یو څه ځان په اکمال وو اوس نو لوړ قیمتونه چې دغه په افغانستان کې راغلي
د امریکا د بهرنیو کورنیو چارو له وزیرانو د افغان پیټو لرونکو غوښتنې
ځان دغه افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي وو
خبرونه کې تنور راپورونه هم لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر مولای بتله اخوندزاده وایي دوی د لویدیز او ختیځ له اخترونو نه متاثره کیږي د تا د منصوبې وینا بیلابیل برخې چې شمیر کورنیو رسنیو خپرې کړې وړاندې پکې ویل شوي که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي نور جزیات په راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اخطارونو نه متاثره کیږي ملا هیبت الله ته په یوې منصوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خپرې کړي ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې د طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي
څوک به ضرر نشي ورسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي چې شرق په مقابل کې ودرېږي ضرر نشي ورسولای دا مو عقیده ده دا مو ایمان دی پر دغه ولاړ یو دا څه شی دی؟ دا د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو معقیده نشته، پر دغو باندې معقیده ده، موږ به د دې څه متاثره کېږو؟
د کورنیو رسنیو د خبرو شوی معلوماتو لمخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر ورسره له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونی چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري 23مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تېرو څو لسیزو کې د افغانانو جهاد د ده په خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغه مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي دا معنا ده چې دغه ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
تشویق هم میکنین همدیګرتان را؟
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقض انکار کړی او ادعا یې کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
پر همدې موضوع سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی صلاح الدین سیدی خبرې کړې ده او ترې مې پوښتلی چې د طالبان مشر ویلي دي د لویدیځ او ختیځو هېوادونو له اخترونو نه مه متاثره کېږي، دوی څه فکر کوي؟
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی، دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنګ بدیږي. دا د بنیاد د خبرې. شکر.
د نړیوالو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړیوال ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي، او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرسته باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرسته د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا د نړۍ
بله بله وروستوی کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانۍ شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه دی پکار، نړۍ سره تعامل پکار دی. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملی برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصف سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغه اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنۍ د تاثیر د کمولو نظامی حضور د پاره خدمت په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
د سیاسي چارشنو کې ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په تاجکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویل په ډېرو ستونزو او سختیو یې ځانونه د هېواد ته رسولي او افغانستان ته په تلو سره یې ژوند له ګواښ سره مخ دي. نور حال دا به د سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده، د افغانستان یو بل ګاونډي هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او په تیرې زیږدیزې میاشتې کې یې په لسګونه افغان کډوال له خپل هیواده شړلي دي. په تاجکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې په ډېرو ستونزو او سختیو یې ځانونه د هیواد ته رسولي دي او افغانستان ته په تلو سره یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. په تاجکستان کې میشت افغان کډواله نوریا اکبری وایي چې خپل ټول شته یې پلورلی او تللی او اوس د بیرته شړل کېدو له ستونزې سره مخ ده.
امی خانه پیدا نه شو. خانه رم کې 1000 د چند د تاجکو میشه 800 د مو میشه 2000.
په ډیرو ستونزو او سختیو تاجکستان ته راغلی یو. اقتصادي ستونزو سره مخ یو. نیول هم ډیر سوي. یو شخص چې جرم وکړي سزا یې ټولو ته ورکول کیږي. باید هغه کس چې ګناه کړی وي هغه ونیسي، نه چې ټول. یو کال کیږي چې دلته يم. کاناډا ته کیس لرم. د هغه هم درک معلوم نه دی.
کون آدم که برنشته کسی هسته پا 8 سال 7 سال مانده خودم این 1 سال تقریبا در تاجکستانم.
په تاجکستان که بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له خودلو ډډه کوي هم ازادي راډیو ته وویل
و فعلا تقریبا دومو میشه که
میاشتې کېږي چې د تاجکستان هیواد لخوا د افغان کډوالو نیول ډیر شوي. په افغانستان کې د ستونزو او زده کړو د نشتون له امله مو هر څه خرڅ کړل. دلته راغلو، اوس دلته هم په قرار نه یو. د کډوالو مرستندویه بنسټونه دي زموږ غږ واوري. له ویرې آن له کورونو هم نشو وتی.
کمی باعث نگرانی ما مهاجرا شده که از ترس حتی از خانه های خود بعضی ما برآمده نمیتونیم، مخصوصا مردا و بچه های جوان.
ملګرو ملتونو هم ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې له تاجکستانه لږ تر لږه 30 افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړل شوي دي. دغې ادارې زیاته کړې چې ډیری دغو کسانو معتبر اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ویلي چې د داسې یو کس ایستل چې هغه د شکنجې یا د بشري حقونو د جدي سرغړونو له ګواښ سره مخ وي، د تاجکستان د کډوالۍ له قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه پورې په تاجکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 9000 تنو ته رسیدو. دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان هم هر ورځ په مختلف شمیر سره افغانان له خپلو هیوادونو باسي، او ترکیه هم مخکې دا کار کړی. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2024 کال په وروستیو درې میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 1,000,000 کسان له افغانستانه بیرته وتلي دي.
د خړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوال مرستو د کمیدو او د متحده ایالاتو د مرستو د احتمالي ځنډ له امله دوی کولی شي یوازې د 15 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې له نیمایي سره مرستې وکړي. نور جزئیات راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې له امله په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې، د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو له ډلې نیمایي ته مرستې رسولی شي. د WFP د افغانستان د برخې رئیس حساب وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور غیزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېرې افغان وګړي واځي په وچه ډوډۍ او چایو گزاره کوي. نو مولي ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنون کړي.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ د 2020 کال اګست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو، او د خوړو په نام نه کې دا ترنګلی حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ویلي چې د خوړو د ناخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان دریمه برخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاسي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوي چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوي او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسیدونکي قاری رحیم چې داخلي بي ځای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نه توانیږي خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقلن د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کو، اوس نو لوړ قیمتونه چې دغه په افغانستان کې راغلی اکمال اول خو نسته. فقط د موږ روزمره کار همدغه ده چې 500 روپۍ 50 روپۍ 1,000 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا تاوانمندي موږ په وجود کې نشه چې دوی ته یو مړی ډوډۍ ورسو څوک پور موږ ته نه راکوي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې د 11 کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه د ازادي راډیو ته وویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی دوری نده خلاده دوشپی ورانی می مرمن در وجه داماده دشپی دوی بجه بی خوش است و پیسی نلرو چی تشپری وقت لو لحق چامی چی در پور اخستول حد سکره نهیلی کری ایم هم در وست بکر ملی پیدا کری هریانیم چی سو کرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. د طالبانو لوري پر افغان مېرمنو پراخه محدودیتونه چې لامل یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی، د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان جنوري په 6مه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپنا په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې بد کې د بیان ازادي محدودوي. نور جزئیات یې په راپور کې ورو.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنجشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یوه ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر دریو کلونو پورې حبس او د څه باندې $1,000 معادل تر ۲,000,000 روپیو پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداری لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند له مخې لري شي او تمه ده چې ښاغلی زرداری به دا قانون سمدستي توشیح کړي. د دې قانون د تصویبېدو په غبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرحې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې دا لایحه په ډېره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
هغه ډیری هغه افغانان چې متحده ایالاتو ته د پی ون او پی ټو د کډوالۍ کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو د کورنۍ امنیت وزیرانو ته دوی به سرخلاصي لیک په لیږلو سره د دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور لري.
یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی ون او پی ټو کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې، د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي، او که چیرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تریتمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري، او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا ته د پی ټو کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن به په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې وه.
زم دغه افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي وو، د مهاجرت او د راتلونکو اونۍ کې زمونږ هم پرواز شي پات امریکې ته تللی وي، نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردیدله او په دغه ناڅاپي پریکړه باندې مونږ هم متضرر شو. نو زمونږ هیله هم همدا ده چې دغه مسلې ته یا دغه پریکړې ته بېله سره کتلو وشي، او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغه پریکړې سره تړلی دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې اسوشیټي کې مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د پی ون کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده، او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړه شي. نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان. از یک طرف
بیکاری
دموږ ستونزې ډېرې دي. د خلکو بیکاری او بېوزلي، کرایي کورونه او د پاکستاني پولیسو ځورونې موږ ستړي کړي یو. پولیس موږ له کرایي کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډېرې ستونزې لرو او د موږ باید غږ واورېدل سي.
خانههای کرایي میشینن، اونا به مشکلات مواجه هستن که اونا را جواب دادن از خانه ها.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په 6مه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ له امله به د جنوري له 28مې نېټې څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي. یادونې ده چې د امریکا نوي دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو سلګونه کیلوګرامه ویخته او د موسیقي شمیر علي اسوزولې دي. نور تفصيلي په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په بي سر اقدام کې د خزو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویختان او د موسیقي یو شمیر ترلاسه سوي علي د کابل په دې سب سیمه کې سوزولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د دلوي فاطمه په خپل ایکس باندې د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوزول سوي وو، خو د خزو د راټول سوي ویختان سوزول نو اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنا دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریا ولایت کې له 100 کیلوګرامه زیات ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې دریو نه مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعال زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه اخیستل شوی.
بلخوا طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لوبیا واکمنېدو وروسته موسیقي، کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرمست، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخته.
طالبان در موسیقی در آلو پس وزول یو سربیا و خوده چی در هنر فرهنگ او در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی بریده، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان و لبیا وکمانی دو روز در پدیرای دولتی او چولو نادولتی دارو که در خزو پرکار بندیز ولگول سو. چل دی عمل دیرای خزو دخ کورنیو د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی. کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډېر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو خبرو